خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د دوی د ژوند سماره یو لور وا خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبورې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چې سره مجبورې کیږي چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولري.
و مو ورېدل چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې کونډې ښځې د دوی له خوخه پرته له ورته نکاح کیږي. دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی؟
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د یو شمېر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي. کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو له ورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي، بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي. که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي. افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي. دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی. له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي، له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي. د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کیږي.
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلې دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دي ته مجبوره کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه دي هغوی سره باید دوی نکاح وکړي. یو دلیل یې دا کېدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي. دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري، یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي. حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري، کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي. مګر په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کیږي، ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترې نه ساتنه وکړي. دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې، حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري. ځکه چې یو څه د دې پېښو سوه چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه، هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو، دوی یوه لور درلوده. د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه، خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبوره یې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره موږ مجبوره کیږو چې ستان هغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولدي ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده. نو دغه هغه شیان چې اوس هم په افغانستان کې دي له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی، دی هیڅ هغه نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرنی وایي چې د طالبان حکومت یو فرمان صادر کړی و په هغه کې ویل شوي و چې هیڅوک د حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي، خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي. په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي. کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې ښځه کونډه شوې ده هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کیږي. حتی دا چې که واده شوې نه وي، زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پېغلې ترې اچو چې هغه کوژده وي چې دا یعنې بل زوی ته موږ نکاح کوو. او ان بل چاته به نشه ورکوله کنه دا په دې معنی ده اما مړی کی به د ستا پیغله راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسرخې کوي څادر پیچي دا په دې معنی ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کاغه کونډه شي ماشومان لري یا ماشومان ورن لري نو په دا صورت کې مجبور ده چې د مړه د ورور سره نکاح وکي او که د مړه ورور نه ونه وي هتا د تر زمونه به بل چاته نه پرېږدي به نکاح کوي کدا چې په دې خوښ چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي نو دوی به نکاح کوي او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي دوی مجبوروي دې ته چې د فقې د وجې یا د نور مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي مالته د میراث حق نه محرومېږي نو ډېر داسې شیان شوي دي هته موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت په کې پزور نشي نکاح کولای هیڅ کله څوک پزور نشي نکاح کولای اوس هم کوم فرمان شته په دا چې دا فرمان نه عملي کیږي نه پیغام تر اوسه داسې ارقام دوني دي ورکړي چې دغه سکونډې چې مثلا پزور نکاح کړي کله دې مراجعه کړي یا محاکمه ته مراجعه کړي دوی ورته مثبت جواب ویلي وي او د خپل فرمان عملي کړي وي او دوی د زور او د جبر د نکاح خلاصې کړي وي او کوم حق شې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کیږي د مېړه په حق کې یا د اقصرګنۍ سره په میراث کې شریکې دي هغه ورته ورسېدلی وي دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي
بله که راسو دیتا چه پدی ورسته که چه اکثر میرمن لداندونه گوخه سوی دی اغا پخوا با دوی خپلا نفقه خپلا پورا کولا مگر وست نیسی کولای پا کور نستی دی دا موضوع چوم را دیدی لامل سوی دا چه کونده پا زور نکاسی
معلوم دا چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خودکفا وسیږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري که دا مېړه ولري یا ونه لري کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې نه نو د ټولن هم دې ته مجبوروي چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي او کورنۍ هم دې ته مجبوروي ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبور وي چې باید نکاح وکړي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبوري چې ته باید نکاح وکړي او ښځه چې ته خپله خودکفا اوسېږي کار وکړي روزګار وکړي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي اکثرا زموږ افغانې ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنې ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم مړی شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده تر دا اوس زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولتې ولوسته واده یې وکړي بیا ترور لور مې وانده رقم یعنې دوه زمانې وو یو په غېږ کې وو په نس باندې وو چې مړی شهید شو نو خبره دا ده دغه حالت کې زمونږ افغانان ښځې کوشش کوي چې کینی پښتنه کوشش کوي چې کینی او که دو ته هغه د خسرخېلو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاري وي نو دوی کینی او نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی دپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي او اوس دغه حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساید ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي نو ښځې بېکاره دي خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړه وي ټول مسولیت دوی ته ورپه سر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدي هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدي خپلې خوښې ته یې پرېږدي یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې
زما دغه کورنۍ ته پیام دا د هغه پښتنې خوندې د موږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې د خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی و او د لوب روی و سره د هغې د مخنی وکړي، هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي، او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي، د سره د نفقې په ورکولو کې د مرسته وکړي، د کار په جدولو کې د سره مرسته وکړي، د اولاد په دربه کې د سره مرسته وکړي. دا به د انسانیت له مخې د دوی غټه دنده همدا اوسي. بدون ځین چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبور کړي، دوی د پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي، د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري. همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د اسرائیل هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولای، ځکه دا یې په زور ځانته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو ملندره ترخېږي. ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او ام هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه سره ژوند نه کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده. د خپل مېړه سره بې ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې دا باید په زور نکاح کړي. او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او ام دا ښځه چې نکاح کوي دغه ورونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سترګنه ګوري. دوم به دې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سل واریم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو ته باندې دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، ام د ورور اولادونو سره، ام د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼي صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطی کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو رابو شو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دی. رابو شو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او بل ته زموږ د دین مسله ولې داسې بعضې وخت کې اختلافات پیدا کېږي. لکه څنګه چې تاسې ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نه شته، کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسې مداخله مه کوئ، په دې کې تاسې لپاره مزاحمت مه کوئ، بلکې امر په دا دی چې د ده لپاره تاسې هم دغه سې زمینه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپلې نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. رابو شو دله چې زموږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل دا دی چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال د خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو پکې تجارت رواني، د دو پکې فائده وي. هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوقو دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی، هغه مسلې دو موږ نه پټې کړي دي. ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندېږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همدا ده چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علماو نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله پخوا خو داسې وه چې مثلا میرمنو تر یوه حده پورې خپل کار درلوده، وظیفه یې درلودله، یو څه یې ګټل، مګر کله چې جمهوریت نسکور شو او طالبان واک ته ورسېدل میرمنې په کور کېنول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډېر زیات تغییر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپین ږیری ده، دغه ورېندارې حتی د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکې زه تاته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق در کوم، او که نکاح ونه کې هیڅ شی نشته. دا په دغه رقم مجبوروي چې هغه سره نکاح وکړه. په دې اکله خبرې راته وکړي.
دغه متاسفانه او بدبختانه بووی چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فعال حاکم دی او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتاسي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دی، د ژوند زمينه نشته، د کار پرېده، د ژوند زمينه ورته نشته دی. موږ او تاسو کې متوجي شئ د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخواني مشرکانو به زنانه ژوندۍ خخولي کسته په ذهن کې تاسو به موریدلی وي.
بله
چې زنانه هغه زنانه به ژوندۍ خخه کړه که فکر وکړو هغه وحشت د وسني وحشت نه کمتر مال ښکاري، ځکه هغه به زنانه مثال و به وژله، خدای نه خواسته او ختمه به کړه، خلاصه به کړه، یعنی هغه د ژوند پور به ورلند کړه. په وسني وخت کې خو دوی نه وژنې نه ژوندۍ پرېدي، یعنی په دې معنی چې د ژوند ټول لارې، د ژوند ټول امورات په دوی باندې دومره راتنګ کړي دي، دغه ژوند په دومره را سخت کړي دي چې دوی واقعیت سره په هر معنی او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره باید دوی لاس ورکی او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهت کې یو ماشوم ته، یعنی دواړه جانب موږ لرو، یا سپینګیری سړی تر په ځان په نکاح باندې حواله کې او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پوهېږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پوهېږي د ښځې په حقوقو باندې، هغه نه پوهېږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کېږي، ځکه وژل په دوه قسمه دي، یو فزیکي وژل دي، یو معنوي وژل دي. په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکرارېږي، افغانان دغه زنانه اوس وژل کېږي په معنوي شکل سره، ځکه د دوه ذهنیت وژل کېږي، د دوه فیوچر وژل کېږي، د دوه هغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاز لري هغه ټول وژل کېږي، او ښځه صرف د یو پراپرټۍ په شکل باندې استعمالیږي، او کاغذ پنګیره وي چې هغه ماشوم وي مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کېږي، د ورځې ور باندې دا شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي، د دې په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داسې یو چاته وسپاري چې د هغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه میرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم، د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله کله چې د یو حاکم نظام لخوا د میرمن حقوقو ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په ما خبره د زینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په خځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورینداري په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي، او لاته مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل د خځو په کور کې نول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغه سیاسي وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان په دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسو اته د په زور نکاح کوي، تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وی؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا، ځکه چې دوکه دغه دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، کو دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه ولې دي، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي، نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیه په بعض مسلو ایمان نه ولې، په بعض مسلو ایمان نه ولې، لکه وس افغانان دي. که وخت یې زب فقط یو مختصر اشاره وکم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولای چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم. نو اغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غواړي تاسو سره ژوند تیر کی، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، اغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې واغه ونه برته واخله او دې خزله طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري، خزه کولای شي چې لاره جدا کی. نو د دې خزنه بیا وروسته پښتنه وشو چې د دې اصلي وجه چې و چې تا د میړه طلاق واغسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سوکار کړ، اغه ویل چې زما خاوند د قوارینه جوړ نه و، د دې قوارینه ناری ته پلی دو ما نشو کولای چې د سره زمینو محبت کوم ژوند تیر کوم یا د حقوق زه په ځکم یا زما حقوق زه په ځیشي نو له هازه ما ونه غوښته چې زه د سره آینده ژوند کوم ما خل عواغسته او ما د سړی سره جداوال اختیار کړ ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطلیقه پریدا یا دا خزه پریدا دا نور مپا زابوا آیا که دسی یو خزه نن محکمې ته رجوع وکړي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندې شي که دسی یو میرمن راشي او محکمې کې وو چې زه د دغه میړه سره ژوند نه کوم وجه چې دا چې دا بدرنګ دی یا دا دسې دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا ښځه به سنګسار نه شي خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهېږو موږ د دین څخه ناخبره یو موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دو څخه د دو هغه برجسته شخصیت د دو هغه علمي شخصیت چې دو ورباندې ویاړي چې دو ورباندې ناز کوي د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کېږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصېږي هغه په ډېر متکبرانه هغه ډېر په جاهلانه او په ډېر وحشانیه توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو آیا د اوسني وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا دغه د افغانستان بدبختۍ دغه د افغانستان اوسني حالتونه دغه سیلابونه دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دو دغسې متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه نو معنا دا ده چې دو هیڅ قسم لیواله نه دي د دو په حاکمیت کې به هیڅکله حقوق د ښځو له ورک نه کړ شي بلکې به هیڅکله دا ښځه په انسانیت ونه پېژندل شي هیڅکله به ونه شي ځکه چې ما د دو دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله هغه به تاسو هم لیدلي وي هغه به د ملت هم لیدلي وي چې د ده دغومره په جاهل شکل سره چې انسان د دو د نظام برجسته غړی دی او د دو د نظام برجسته عالم وي نو دا د عناد او د بغز او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره یې دو لري واقعا زه مایوسه کېږم خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کېږو الله څخه امید لرو ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده او سات په ګړي حلالوي سات په ګړي باندې وژني امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي د خلکو زړونه ونه تور شو د دو جهالت د دو دغه حماقت دو دغه رزالت چې د خوځو په وړاندې باندې کوي دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې متاسفانه چې دو علما نه دي متاسفانه وایم چې دو علما نه دي خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی
په اخر کې به دغه کونډو میرمن او تام یو څه خبرې ولرو هغه چې هم د اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکاح کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي د ژوند دروازې ورباندې بندې دي د کار دروازې ورباندې بندې دي بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره په حتمي شکل سره دا باید یا یو سپینګیري ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی دو دې ته تیار دي بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده دغه میرمنې باید خپله مبارزه وکړي هغه نړیوالې ادارې باید راویښې شي هغه نړیوالې ادارې خپله خاموشي باید نوره ماته کړي هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي په نور مملکتونو کې اوسېږي هغه باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي نور د خاموشۍ نه څه نه جوړېږي او بل داله چې الله ربالعزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغیرات نه راولي کله چې دا قوم خپل په ځان کې تغیر راونه ولي نو په خپل په ځان کې تغیر راولو یوازینې لاره مبارزه کول دي یوازینې لاره خپل خاموشي ماتول دي یوازینې لاره د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماتول دي دا ګوره دا کومې کندې دي دا هغه کندې دي چې د جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاس ورکړي دي دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاس ورکړي دي دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاس ورکړي دي په تیرو کې نه ناستی دی نن یوی لقمی ډوډۍ ته حرانی پاتی دی بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام دپاره لابیګیری کوي شرم دی د دو دپاره مرګ دی د دو دپاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانې د همدغې د زموږ او ستاسې د ناموس دپاره د دې د تحقق دپاره او د افغانستان د جغرافیا د ساتلو په خاطر یې خپل ځانونه قرباني کړي دي او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت ته پرېښي دي نو الله ربالعزت د دو په حال باندې رحم وکړي او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي تر څو زموږ اواز هم نړیوال واوري او نړیوال هم خپله خاموشي په دې برخه کې ماته کړي او بلکې قانوني مداخله وکړي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي د دوی د حیثیت اعاده وشي او د دوی د شخصیت اعاده وشي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
بعزت او سلامت اوسئ ښه چاري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د تغذیه او د تورته نور حقوقو باندې خبرې کول لمک سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات نوموړی دم غړی په کاناډا کې افغان ماشومانو او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي سادات صاحب په پیل کې درته وایي چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده
په نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنټ حق راځي په دویم کې د حفاظت حق دی د اظهار حق دی دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري پاک اوبو ته د اوسېدو ځای ته تعلیم ذهني وړتیا دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي په جسته خبرې وکړو
که دا تغذیه برخې ته راسو ځکه چې افغانستان کې ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي لکه څنګه چې لازمه ده نسي کولی دوی خپله کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تېره ماشومانو ته د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده
همداسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابره نشي نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده یا انکشاف نه پیدا کوي او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو افغانستان یو فقیر هیواد دی او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده او اصول هم باید کارونه کی نو تر کومه لاسرسی دی ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي هغه تل د کورنۍ او د مشرانو د خواد چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغه دا مخته وړي کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دی په دې کې او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې نه د دې تر څنګ چې په ساتونو کار کوي په ساتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي کی او دا منګو تاسو ګورو چې په 13 څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوال روان دي او هغه ماشومان چې څلويخ کاله مخکې نوې پیدا شوی وو او دغه ناخوال سره خپل ژوند پیل کړی دا غنو یو څلويخ کلن ځوان دی نو تاسو په ټولنه کې یو څلويخ کلن ځوان ګورئ چې ډېر په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی یا په ټولنه کې د جذب ډېره توانایي نه لري نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپیریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا امنیت د اوسېدو ځای لاسرسي له ټول پکې شامل وي.
تاسو ډېرې مهمې مسئلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چیرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابیږي. راځو دې ته اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي مونږ او تاسې بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي، راتلونکي کې به دغه کسان چې اوس نه تغذیه کېږي د بېوزلۍ له وجې د غریبۍ له وجې څه رقم یو افغانستان ولرو.
تاسې په نوره نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې یا په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسې کله د هغې پاملرنې ته ګورئ نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهېږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې که هغه په نور چاپېریال کې که د هغې د حفاظت مسله ده ټوله مد نظر نیسي. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان سالمه انسانان ډېر پیدا کېږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو که د ورزش په ډګر کې ګورو دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټېږي او ډېر قرباني کېږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي نو هغه ډېر وخت قرباني کېږي. تاسې به په تېرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د 13 نه عمرونه کم و په نیشو روږده شوي وو، علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه درلودلی. دغه کسان تاسې ګورئ چې په جنګونو کې اته دخیل پاتې شوي دي، قرباني شوي دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي. علت یې دا دی چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپېریال کې رالوی نشي دوی ډېر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډېر زر اقدامن کېدلی شي، دوی ډېر ارزښتونو باندې نه پوهېږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهېږي. نو په دې خاطر افغانستان اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډېر ځلاند او لوړ دی، په دغسې حالت کې زه د افغانستان د ماشوم دپاره ډېره ښه آینده او ډېره ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وږی په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کېږي، که راسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول ورباندې پوهېږي مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کېږي، لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق یې ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته دې نه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو د خوړو د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کېږي هغه د تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم دپاره واقعا ډېره مهمه ده او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري، یعنی امکان د دې شته چې دغه راتلونکی نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډېر وخت کېږي چې ماشوم د ډېرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کېږي. تاسې که له ښارونو لږ بهر موزئ تعلیم ته ډېر ارزښت نه دی ورکول شوی، علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوی. نو کله چې هغه ماشوم لري هغه خپل ماشوم دومره سرمایه ګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، عامه پوهاوی ورته نشته دی که چېرې ویم هغه کوم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو باندې کې ماشوم د وکلنې ته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی لپاره اساسي عمر دی، دا د دوی لپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چه شکل پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کېږي او شاخه کار پې کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالی دی، علت هم دا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زموږ او ستاسو په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کیدای شي څلور پنځه لس کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعت کار کوي او هیڅوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کېږي چې دوی باندې شاقه کار نه کېږي، دوی سوال کولو ته لیږل کېږي. تاسو څه اوریدلی دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړی څه رقم شاقه کارونه کېږي او سوال کولو ته هڅول کېږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی پایس د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو لاغي مسله څه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کیږي، نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت لپاره څه ګارنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کیږي نه؟ تاسو ابیوز چایلد ابیوز مسله په نور نړۍ کې اورئ دلیدا په نور نړۍ کې کله چې ماشومان په خوندیو کې ویل تر ورته تدریس کیږي چې تاسو بعد بیگانه کس د لاس نه اخلي، د بیگانه کس سره خبرې نه کوي، دغه سره بزینه. اما تاسو یو ماشوم په افغانستان کې ګوري چې هغه دکان په دکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیه وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي آزار او اذیت پایلې لري وي. اما چې په افغانستان کې دغه مسایل ته ډېر رسیدنه نه ده شوې، ټول پټ پات شوی دی. زه فکر کوم که چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره اما پوهاوی ډیر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملی شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغه ته پاینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولی شو ډیر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي. له هر اړخ نه حکومت خو ټول ویني چې کومې شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو. تاسو خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغه هلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې، آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دغه فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګوري تاسو په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري، یعنی یو ماشوم د تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده، څه نیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډیر ماشومان ولیدل چې متل شوي، دغه احتیاط لبل زی څخه نه راغله، دغه احتیاط له دې څخه راغله ده چې یو ماشوم د سهار له اتو بجو څخه د ماښام د اتو بجو پورې له کور څخه بهر ده. چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو څو روپۍ وخایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي. اما د دغې پیسو د پیدا کولو منبع د ډېرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغې والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا څو روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډېر داسې کسان ولیدل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دوی باعث کېږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زور زیاتي لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتي یا جنسي تیری یاد کتر یو د خپل خبرو کې کلاس دغه ماشومان بیرون لیږل کېږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی سي؟ دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاغ صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه وي او لیږل کېږي، او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سر له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتما په داسې ټولنو کې وجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین چې پلي کړي دي چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دي، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه آزادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسائل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یوځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنونکي مسائل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی؟ یو افغان په صفت، د دې یو چا په صفت چې خپل ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبري ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډېر اوږده مرحله کې موږ ونه توانېدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. موږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډېر نه شوی. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کېږي چې د قانون پلي کېدل حتمي دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه، د دې پایل باید وشي د ښوونځي څخه، او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېری یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته وی ولې دغه حق اتا حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید ومه دغه سی څه خاص مونږ لیدل چې یو کورنۍ که چېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یو باس یا د دې لپاره به کوم قانوني پایګرد وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تېر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی څه کوي، یا مکتب ولې پرېښوسته، علت څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چېرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول، عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د توارت نورو لمرنۍ حقوقو په اړه خبري وشولې. لمون سره میل ماو سید نجيب الله سادات، تربیه فرزه کې چې یاست، علامه مال او ملګری.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے